سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاستوایم وړاندې اورئ ملګرو ملتونو طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بللی او ویلي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي افغان چارواکي په اړه وایي
اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي شاتګ یا کتازی له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي
عبدالله عبدالله وایي که طالبان سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي لویه تاریخي تیروتنه به کړي وي
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي یو ستره تاریخي تیروتنه به وي
افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 1509 تنه په کرونا وباخته شوي له ډلې 14 کسان مړه شوي او تر بل نیم ساعت به د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونو د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې سره لوبه پیل کړي
نو احساس خلرو نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نو ښه نتیجه واخلو الکان فعلا 100% آماده دي
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان اورو
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي نامعلومو وسله والو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او د بشري حقونو څو نړیوالو موسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده
د خبرونو تفصیل ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې حمله کوونکی په تیښته بریالي شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د اورسکان امنیه قومندان وایي ژر به ګیزاب ولسوالۍ ته کومکي ځواک ورسی شي د ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایی د خبرو وروسته لدی وکړه چې د ګیزاب امنیه قومندان لالی وویل د وسلوالو طالبانو په پرلپسي بریدونو کې د دې ولسوالۍ ل امنیه قومندانې پرته نورې ټولې سیمې طالبانو نیولې دي خو د ارزګان امنیه قومندان دا خبر ردوي او وایي چې طالبان په شاتم بول شوي دي د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیاڼی وایي دا کسان په تیرو دو ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وشل شوې دي
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وژل شوې دي او همدار از دیرش نور ټپین شوې دي چې په وژل شو او ټپینو کې اکثریت کې بهرانيان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکی مینی او پچیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام او نړیوال جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې نن د بنگلاديش له لوبډلې سره مخامخ کیږي دا لوبه څکم نیم ساعت وروسته د قطر د پلازمینی دوحې په بنه هم لوبغالي کې پیلېږي د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 او آسیایي اتلولۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبريالانو د حملو پر زیاتیدو اندیشته شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړي او په دې برخه کې د چیرنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشن نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک میسون په داسې حال کې ګډه اعلان خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپله ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوسکرته په یوه لیک کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتونو پوره وړي دي په عمومي اسمبلی کې د رایې له حق به برخې شي. د ملګرو ملتونو د منشور د 12مې مادې له مخې که د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلی کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپای اتحادیه و هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا دراوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلی جواز ورکړي. د اروپایي کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، دنمارک، کرواتیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کورونا کیره کړی وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پاڼه بند کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک وروسته له دې چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل وروړ، د ترامپ اکاونټونه وځنډول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوب سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو څلوي ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه تلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 20، کندهار کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 22، مزار شریف کې به هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 26 کل سوي، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 26 کل سوي ده.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوسم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي ل القاعده شبکې سره اړیکې لانه دی پرې کړي. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي چې د زور لاري واک تر رسیدای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي. د ملا محمد عمر، د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت هم مني چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کت سام طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور خی چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا اته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دا روښانه ده چې طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی له ګډو ګټو سربیره ایدیالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې لاسلیک شوې هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70% خاوره په واک کې لري او یا هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور لمخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازی لنړی سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه واړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی، خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاده شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عائشې او پسیما کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ پولي او زیاتوي. د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولي لیکو ته جذب کړي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې طالبان یو ننګونکی ګواښ بللی دی. لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا وایي د ملګرو ملتونو په دې دریځ کې د افغانانو لپاره څه نوی نشته، بلکې د خبره سولې ته یوازې د هغو طالبانو هڅول دي چې په دوحه کې ناست دي. هغه وایي مهمه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو خواو سره خبرې وشي، یوازې د طالبانو خبرې او داوی د خبره مهمه ونه ګڼل شي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي فردا سره دې مرکې ته.
دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خال د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاهي ور باندې ونه لري. دا خبرې هغه تکراری خبرې دي. په دې خبرو کې یو شی شته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان وزري، د هغه پلان د پیشمنظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنو کې. د افغانستان په مسله کې هم همداسې. اوس دغه پلان چې په راتلونکي کې چې دوی لري، د دغه یوه اعلامیه نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر د پاره سره کولای شي وایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدشه وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوحه والا خلک جلا، چې دوی غواړي په دوحه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی ده چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته دي، په دې باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته امریکایان طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، او خو یې جنگونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلیدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، طالبان خو د وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې دوی کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره، د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانیو کلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
د اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان دا کوي، موږ د خبره برلاس یو، سیمې نیسو، افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلې دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان وژلې دي، څه فکر کوي دغه سي حالت کې روان وي؟ آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولې دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بی وسلو خلکو په کورونو کې ننوتی دي، په سیمو کې ننوتی دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي، او هلته بی وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلی دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیز نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولې، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولال خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده، ولې په نظر ولال ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نشي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعا وي.
ل لندن میشتي افغان کارپو جرنالیست فاروق فردا سره مو مرکه واوریده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی راپور په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او FM 15 باندې خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تاریخي تیروتنه به کړي وي. عبدالله چې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د پخواني خطیب محمد ایاز نیازی او دوه نظامی قمندانانو داود ترڅنګ د شاه جهان نوري د وژنې د تلینینو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل ټول افغانان سوله غواړي ځکه مهمه اړتیا ده. بلخوا یو شمیر سیاستوال محمد ایاز نیازی د سولې شهید بولي او ټینګار کوي چې د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي سولې ته د رسیدو هیله سته، خو که مقابل لوری یعنی طالبان جګړې ته دوام ورکړي هیڅ کله به روانه جګړه پای ونه مومي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ یې کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی د وزل کېدو د لومړي تلین په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د جګړې مقابل لوری فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تیروتنه
کوي.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود. که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي، یو ستر تاریخي تیروتنه به وي، یو ستر مسؤلیت به وي چې وډاله به د خدای په مقابل کې پروژو نږدي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې په پروسه کې د دینی علماو ونډه مهمه بولي او زیاتوي محمد ایاز نیازی لدې کبل ووزل چې د سولې په اړه بحث او لارښوونې به یې کولې. په دې غونډه کې د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانونی بیا محمد ایاز نیازی د سولې د لارې شهید وباله، خو له حکومت یې وغوښتل چې د هغه د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي.
ډاکټر نیازی په واقعیت کولای شو وایو چې د دې ترڅنګ چې د محراب شهید وو د سولې شهید وو. دولت وویل چې د شهید ډاکټر نیازی قاتلان یې نیولي او پر رسنیو وښودل، خو وروسته له هغې د هغو د محاکمې او خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په اړه هیڅ ډول عملي اقدام ونه شو. د دې موضوع او معلوماتو د پوهېدو د ټولو خلکو دینی عالمانو، د ډاکټر نیازی د کورنۍ او خپله د هغه شخصیت حق دی چې
افغانستان ایس که در این مورد هم اقدام عملی بکنند.
د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی تیر کال د خبرګولی په دیار لسمه د جماعت دننه د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې په پایله کې ووزل سه. په ورته وخت کې د کابل په یو بل څنډه کې د 303 پامیر زون د پولیسو پخوانی قومندان جنرال داوود او د تخار د پخوانی امنیه قومندان جنرال شاه جهان نوري د وزن د لسم تلین په مناسب جوړ شوی مراسمو ته خبرو کې د ملي مصالح علي شورا رئیس غوښتنه وکړه چې په یووالي او قناعت سره د نظام د احتمالي سقوط مخنیوي وسی. ښاغلی عبدالله ویل د چارواکو سیاسونو او نورو ترمنځ اختلافات سته، خو دا ټکی باید د نظام د تضعیف سبب ونه سي. د ملي مصالح علي شورا رئیس دا هم ویل چې د تیرو دوو میاشتو په پرتله وضعیت بدل سوی او غوښتنه وکړه چې ټول باید خپلې غوښتنې یو لور ته پرېږدي او د هیواد په فکر کې سي. د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال له سولې د لرې پاتې کېدو او په دې برخه کې د پرمختګ د نشتون خبره کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی بیا دوهې ته تللي او تمه ښیي چې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې تر اوسه یې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې اوبه نه دي شیندلي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس بام ورشو ننګرهار ته درا پورنه لمخه په ننګرهار کې ورستیو جنگ جګړو ګڼ خلک لخپل اصلي مینو کړه کول ته اړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
د زیشوی کورنۍ اوس مهال د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي او ناچاره کورنۍ خو یې لا د سرپناه لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپناه غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې دیره دي وایي
نورې حکم نه دی پاتې، بس طالبان دغه ساحه د هغو په ولکه کې ده. مړې تازه تللي و مامن ته دریم آبادې کړې وې، تنګسي خواره هم تېرې کړې، بس دولت توجه نه و او تهینه بیا راکډول کړو، بیا راووتو دغه ساحې.
په مونږ کالي راوړو دغه بچیان هم بس هغه ځای کې بډاک پراته و، وایي ودارۍ و هغه ځای مان هم بس بېګا شپه کړې. اوس
دغه بې ځایه شوي کډوال په سپینغر او وچین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومت د چانیزو عملیاتو د غوښتنې تر څنګ په خپلو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو او د ځایي پاسون کوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوه تنه شیرولی شینوارې او رحمت نبی وایي
عملیاتو غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیرته خپل ځمکو له لاړ شو پټیم کړل دي او بس حساب کتاب ډیر تاوان پټو باندې شي.
ځکه دوی کالم خواري کړی او همدغه تمسترګي نیولې وي، غریبۍ لاسه نه بل دي اړیست او دغه فصل مینه خراب. حکومت نم دا غوښتنه لرو چې مونږ غم وخري او طالب تم داس یو چې تم لګا وو گزاره مونږ سره وکړه.
د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګېنه وایي د جګړو له امله د سپینغر او وچین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو لا د دقیق سروې نه ده. موږ همکارانو کار کوي په دې باندې چې بې ځایه شوي کورنۍ په نښه او له دوی سره بیړنۍ مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویان سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ننګرهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درېمې پلې لواء قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اډمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شوی او لاس ته ورغلی وه. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو له شتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو، په چیراګام او اسکی مینې ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي وي او د ولسی پاسونوالو او محلي اردو له لورې پکې امنیتي پوستې جوړې شوې وي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې پکې جنګونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یوولس ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
داغه سایوی چې مونږه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې مونږه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوي پاینده کلونه کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې مونږه نور کارونه کو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسا ریګي روان د لغمان د دولت شاول سوالي طبيعي ځنګلونه د ننګرهار درې نور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لارخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لارخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی، خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو، په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په جلا باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل دا ده چې موږ نه شو کولای کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره د ساحې د سیال ته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات څوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول، د بامیان بند امیر، نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي د سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې ازادي رادیو خبري مجله مو واورید. د پای راپور هم د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د نن ماخام د لوبي په اړه ده. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماخام له بنگلاديش سره لوبو وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبو مخکې په اماراتو کې تمريني کمپ تر سره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه تر سره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
مالی تمرینات همون تو که سرمربی ما برامو گفته بود همون تو پیش بردیم و صاحب بابا هم بسیار راضی هستیم. دیگه این مسابقه رو باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بدیم. لکن فعلا 100% آماده دی هم در فیزیکی هم در روانی در طریقه نه و انشالله امید لرو چستاس و دواغان من سره و انشالله یک نتیجه باخت.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلیک یو سلو نڅلو ختم او بنگلاديش په یو سلو څلوراتیاوي مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه درېومي. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړی. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
Against India.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایی جام غوراوی سیالي د قطر په قربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماخام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.